په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبل لس سلنه کمه شوې وه، خو په هوایي حملو، ډله ییزو بریدونو او انتحاري بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یو لړ امنیتي تدابیر سخت کړي، اوسمهال په دې ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کاسوو خپلواکي دې په رسمیت وپیژني. دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په یوه بله خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې تر 10,000 زیات افغان ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی نیولی چې لږ تر لږه 12 زده کوونکي ووژل. او د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما د خپل ګوند د فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر 10,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب لا وشته ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شوی، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3,438 او د ټپیانو 15 ښودل شوی دی. د راپور له مخې که څه هم دا شمیرې د 2018 کال په پرتله په سلو کې نه کموالی شي، خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو بمی چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته اوښتی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسین له روان بهیره په لسګونو زره ماشومان بې برخې شوي دي. د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مشر میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر کلیو کې د نامنیو له کبله واکسین نه دی تطبیق شوی.
په مجموعي توګه په ټول هېواد کې 15,000 دغسې ماشومان دي چې عمر یې د 15 کال نه کم دی، او بدبختانه دې واکسین ته به
ډاکټر احمدزی زیاته کړه چې د غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د واورو له امله کمپاین ځنډېدلی و چې نن به هلته ترسره شي، او د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو د واکسین کوونکو د واکسین او وسایلو مخه نیولې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د پولیسو پر یوې پوستې ډله ییز برید کړی دی. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې پیښه کې وو پولیسو ته مرشوب لا اوښتی ده. د ښاغلي باهر په وینا برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونو یې د نیولو هلې ځلې کوي. د دا هم ویلي چې پوسته نویو ځواکونو بیرته فعاله کړې ده. په سمنګان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د یو تن چې محمد داوود نومیږي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د حملې انګیزه شخصي دښمنی وي. د غور ولایت د مستوفیت د خزائنو عامر د رشوت اخیستلو په تور ونیول شو. د دغه ولایت د امنیت د ریاست سرپرست جنرال خان محمد غوربندی ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت د خزائنو عامر نن د یو خصوصي شرکت له کسانو د بډو اخیستلو پر مهال ونیول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ مسابقه وکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یوریزنۍ نړیواله لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 16 او 15 یوریزنۍ نړیواله به 19 نیټه ترسره شي.
سبانۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. که یې وګټل نو د دې 15 یوریزنیو لوبو لړۍ به وګټي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی نیولی چې لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان یې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. 19 کلن نیکولاس کروز چې پخوا له ښوونځي ایستل شوی و پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. دا خبره د بروارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د امریکا د خزانه یا مالی وزیر سټیف منوچین وای د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غچ کې پر یو شمېر روسی پانګوالو نوی بندیزونه لګوي. منوچین پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل دوی پر دغو بندیزونو چټک کار کوي او په لنډ وخت کې به عملي کړي. په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. دا مرسته پرون اعلان شوه او عراقي چارواکو د 8 میلیارد ډالر هیله لرله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی تمه درلوده چې ډیر کومک به ورسره وشي. د جنوبی افریقا ولسمشر جاکوب زوما د خپل ګوند فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما 9 کاله د جنوبی افریقا ولسمشر و. د نن په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې فورا استعفا کوي خو د افریقا د ملي کانګرس ګوند له پریکړې سره موافق نه دی. د افریقا د ملي کانګرس ګوند 15 اویا کلن زوما ته ویلي وو چې استعفا وکړي او کنی په پارلمان کې به د نه اعتماد رایه ورکړل شي. د زیمبابوې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر مورګان تسانګیرای د 15 کلونو په عمر مړ شو. د چانګ دیموکراتیک غورځنګ مشرانو ویلي چې مورګان تسانګیرای د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ ښار په یوه روغتون کې د سرطان ناروغي له کبله سا ورکړه. او د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس بچ د جنوبی کوریا په پیونګچانګ ښار کې د دوهم ځل لپاره له روسي لوبغاړو سره وکتل. د اولمپیک د نړیوال کمیټې ویندوی مارک ادمس وویل دا کتنه نن وشو په کار ده چې له ورزشکارانو سره تماسونه وي او د ستونزو په اړه معلومات ترلاسه شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 10% کمه شوې وه، خو په افغانستان کې هوایي حملې زیاتې شوې. همدارنګه ډلهییز بریدونه او انتحاري حملې هم د پام وړ توګه باندې زیاتې شوې وي. په دې موضوع په رپورټ سروې راوړی چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه جنګي قوانینو ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي سبب دی. پر موضوع د سیاسي چارو له یو څېړونکي هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. همدارنګه مو له دې هم خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یو لړ امنیتي تدابیر سخت کړي دي. دا چې په دې تدابیرو کې څه شامل دي دا کورنوی چارو وزارت ویان دی پاړه څرګندونه کړي چې په اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان په اړه به ځین نور ریپورتونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېری سربیا غواړي د اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کاسو خپلواکي د رسمیت وپیژني. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ شوبله 10% کمه شوې وه، خو په افغانستان کې په هوایي حملو ډلهییزو او انتحاري بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د کلني ریپورت د وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله وحشتناک او ویرونکې وبلله. د یوناما د ریپورت له مخې په 2018 کال کې 10000 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي چې 2/3 یې عاملان طالبان او د داعش وسلوال دي او 40% هغه د حکومت پلو ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي ملکی وګړو ته د حکومتي ځواکونو لوري تر هغې کمه مرګ ژوبله وختي چې یونامایي په اړه وایي. محمد حدیث پردیسی په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتحاري حملو زیاتېدو او په قصدي توګه د ملکي وګړو په نخښه کولو دوی اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یا ماماتو د پنځمې پورس کابل کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې په اړه د یوناما د راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د ملکي وګړو مرګ شوبله د اندېښنې وړ ویرونکې ده.
د کی فایندینګ ان د ریپورت از دات مور دن 10000 سیویلین.
په ریپورت کې موندنې دا ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د جګړو له کبله 10000 څخه زیاتو کسان ته مرګ ژوبله ورسېده. ملکی وګړو ته ډېرې مرګ ژوبله د انتحاري حملو د سړک د غاړې د ماین په چاودنې ځمکنیو لښتو هدفي وژنو ناچاودیدونکو توکو او هوایي حملو له کبله اورسېده.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې د توتیخوالي لکابل 3438 کسان وژل شوی او 2015 هغه ټپین شوی دی. که څه هم په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 9% کموالی پاړه ویل شوی، خو دا هم پکې راغلی چې د تیر کال په پرتله په هوایي حملو، ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د یوناما د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې همداراس له 4000 څخه زیاتو میرمنو او افغان ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده چې د تیر کال په پرتله د میرمنو مرګ ژوبله زیاته شوی. راپور همداراز د پاکستان لوري راکټي حملو ته هم اشاره کړې چې په خبرې په 2018 میلادي کال کې د ورته حملو له کبله یو اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. که څه هم د یوناما په راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د 14% پړه پر افغان ځواکونو اچول شوی، خو دفاع وزارت بیا دا نه مني. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
تلفات ملکی به هیڅ صورت بر دولت
د ملکی وګړو مرګ ژوبله هیڅ کله هم مشته د منلو وړ نه ده. موږ د یوناما د راپور هغه ارقام چې دولتي ځواکونو ته یې منسوب کړي نه ردو، خو دا ویلی شم چې موږ په دې برخه کې ډېر احتیاط کړی دی او شمېر تر هغې کم دی چې دوی یې په اړه وایي.
که څه هم یوناما وایي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله له 2012 میلادي کال راهیسې په تدریجي توګه مخ پر ډېرېدو ده، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول توان به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د یوناما د تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې له خپل اړخه د ملامتۍ پړه تر ډېره نه ده منلې. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله یو څه راکم شوی و، خو د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامی چی یماموتو په وینا دا مرګ ژوبله اوس هم وحشتناک او ویرونکی ده. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه جنګي قوانینو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي سبب دی. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل وایي د ملکي تلفاتو د هر کال شمیرې د اندېښنې وړ دی او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید په اړه غور وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د یوناما د وروستي رپورټ په اړه له ښاغلي سلیمان خیل سره مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلي چې کومې حملې د ملکي تلفاتو د شمیرو د ډېرېدو سبب کیږي.
نو طالبانو خو اوس موږ تاسو فکر وکړو طالب په مخامخ جګړه کې خو دوی مات شوي دي، هغه قوت نه لري چې دوی مخامخ جګړه وکړي، او لپاره دې چې جهان ته ځان ښودلی وي چې موږ هم حضور لرو، موږ هم برلاسي یو. نو دوی انتحاري حملو ته دوی مراجعه کړې ده. انتحاري حملې صرف د ځان ښودل دي، او واکن چې د مخامخ جګړو کې موږ تلفات نه لرو، ولې په انتحاري جګړو کې انتحاري عملیاتو کې موږ ملکی تلفات هم لرو. په انتحاري حملو کې دا تفکیک هم نشي کېدای چې کدوی فرزند یو نظامی کته ته دوی چی حتما تر څو چې هغه اصل کته مرکز ته ننوځي په دروازه کې دوی انفجار ورکوي، هغه کې ملکی خلک هم طرف ته عمل لري.
خو سلمان خیل صاحب، یوناما وایي چې د دوغه ملکی تلفاتو مخنیوي یعنی ممکن دی، خو که لازم دقت وشي او دلته او تعهد موجود وي، بل اخر دغه تعهد دقت څه کېدل شي؟
ګوره زبران صاحب، دوه شرط یو په انتحاري حملو کې دقت نام مشکله ده چې دقت وشي
په ټوله کې. په جګړه کې، په روانو جګړو کې چې د تیر کال رئیس دوی سب کړی دي، هغه ارقام ته دوی اشاره کوي، په دغه جګړو کې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي، نه څه ممکن دي؟
ولی ممکن دي. یو مثلا دا ده چې ملکی تلفاتو کې چې د افغانستان دولت کوم عملیات کوي، دوی باید هغه هدف دقیق پیدا کړي، او دوی باید هغه کوردینه کړي د خپل د استخباراتي او کشفي کتابو سره ارګانو سره باید تثبیت کړي. بعد له غیره دوی دقیق عملیات باید وکړي، او که چېرته دوی کوردینه ونه کړي د امنیتي ارګانو سره، دوی امریکایان یا د افغانستان دولت کوردینه نه کړي، شریک نه کړي، او نتیجه را ونه باسي، په خپل سر هر څه په خپل سر دا حمله وکي کبان دي ملکی تلفات زیاتی کی په هوایی بمبار کې هم دا خبره ده د دولت یا ولایدا ماده
بل یو وختنه یو وختنه تل متراکیږي چې کپ جګړو کې خیل خواوې جنگي قوانینو ته احترام ولري ممکن دا د ملکی تلفات تر ډیره مخه ونیسي فکر کوي چې دغه تلک څه پام شوی دی کنه دا به احترامي یا ملکی تلفات مرجوب الله په ډیره دوه
قوانین ته رجوع نه ده شوی قوانین په نظر کې نه دل نیول شوی نه د افغانستان دولت د خواب قوانین په نظر کې نیول شوی دی هغه طالبان مخالفینو قوانین پیژنې هم نه قوانین نه امریکایانو قوانین د افغانستان قوانین ته مراجعه کړی ده لکه موږ په تاسو ولیدل چې د کومو ځایونو چې بمبارد کوي د په وادو بمبارد کوي بې ګناه خلک مري لکه قوانین ته در حال کې چې قوانین دا نه ایجابوي ته په هدف دې تثبیت کړی نه وي نقطه دې معلومه کړی نه وي او بعد هغه عملیات کوي او کوردینه کړی دي نه وي نو دغه قوانین ته جدي توجه نه ده شوی که توجه جدي ورته وشي حتما ملکی تلفات صفر ته راوړي
دا پوزي چارو کارپو هایګل سلیمان خیلو چې د یونما په هغه وروستي ریپورت خپل نظر څرګنداو چې وای په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ شوبل لس په سلو کې راکمه شوې خو په هوایی حملو ډلې زبریدونو او انتحاري حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو د یونما په ریپورت کې د ډلیزو او انتحاري حملو په اړه واوریدل. کابل یو لاغه ښارونه دی چې په وروستیو اونیو کې د همداسې خونړیو بریدونو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره یو لړ امنیتي تدابیر سخت کړي. اوس مهال په دې ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل ښار لپاره نوی چمتو شوی امنیتي پلان به په یو دوه ورځو کې شریک شي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نور به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې چاودنې او تخریبي عمل ترسره کړي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. دا مهال په کابل ښار کې کوم جدي امنیتي ګواښ نه دی موجود. د کابل ښار امنیتي پلان چمتو سوی انشاءالله په راتلونکو یو یا دوو ورځو کې به شریک شي. ډیره په دغه پلان کې تمرکز د کابل ښار په اطرافو سوی. کمربندونه به پیاوړي کړو. هڅه کوو چې د کابل ښار څیره چې اوس په ځینو ځایونو کې پوستې زیاتې دي او زیات امنیتي سرتیري په کې لیدل کېږي بدله کړو. هڅه کوو داسې وضعیت رامنځته کړو چې خلک او کابل ښاریان یې تمه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار د خونړیو انتحاري او ډلهییزو حملو شاهد و. د دغو حملو تر ټولو وروستی د روانې دلبې میاشتې په شپږمه د صدارت په څلور لاري کې رامنځته سوه چې د افغان چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او له 200 زیات نور پکې ټپیان شول. له دغو حملو وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شول. مهمو ځایونو ته تلونکي لارې د ټرافیکو پر مخ وتړل سوې چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د ښه امنیت په هدف دغه لارې تړل سوي او کابل ښاریان دې په دې برخه کې له صبر او حوصلې کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو د کابل د نوي امنیتي پلان په اړه نور معلومات ورنکړل خو ویل چې دا پلان د ولسمشر له لوري تایید شوی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه پلان د نورو امنیتي پلانونو په پرتله یو څه غوره بولي خو په ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د بهرنیو استخباراتو د معلوماتو په شریکولو ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان ښه والی په دې کې دی چې کابل ته پتلونکو لارو او کمربندونو کې په امنیت ټینګار شوی.
دغه امنیتي کم ستراتیژي چې اوس جوړه شوې ده نسبت تیر وختو ته یو جامع پلان دی. اهم برخه دا ده چې دی په دې کې هڅه کړې ده چې کمربندنه د کابل ځواکمن کې او کابل ته ننوتلې لارې ټولې تر څارنې لاندې ونیسي. نور هم داسې زاویې په نظر کې پکې نیول شوي دي په دې پلان کې چې هغه انشاءالله نسبت تیر وختو ته امنیتي امکانات ډاډمن کوي.
نوموړی زیاتوي له دې سره پخوا کې باید افغان امنیتي ځواکونه په کشفي او استخباراتي برخه کې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قومندان ویلي وو چې راتلونکي لمریز کال له اړوندو ارګانونو سره په همغږي د کابل ښار او ولسوالیو د ښه امنیت په هدف به د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په کونړ کې د کونړ والی په وروستیو کې په یو لړ څرګندونو کې دغلته د حکومت مخالف وسلوالو ته خبرداری ورکړی دی چې د دولت بیلابیلې ادارې څاري، د همدارنګه هغه کسانو ته چې د دولت د مخالف وسلوالو سره اړیکې لري یا هغوی تمویلوي هم خبرداری ورکړی. روحلا نوري یې په اړه رپورټ راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې کې په ټول کونړ او په ځانګړي ډول په دیوګل دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو او د هغوی پلویانو ته خبرداري ورکړ چې د حکومتي کشفي او امنیتي ادارو د سار لاندې دي او په هیڅ ډول ترې نشي خلاصېدی.
هغو ته خبرداري ورکم چې د موږ د انزارو نه پټ دی، د دوی په کړنو د موږ کار روان دی. څه چې نن کو په کوم تلاش کې چې نن دي چې اډه کارته شي، اډه پورته شي، لرګی یې خواته پات شي، لرګی راووزي او څوک دې تمویل کا د چا سره وابط په دې رابطه لري، دغه ارمانونه به مې ګورته یس هغه دې ښه په خلاصو غوږو باندې وارو.
والي وایي هر څوک چې د ځنګل په څیر نورې ملي شتمنۍ لوټ کوي او په هغه د دولت وسلوال مخالفین اکمالوي باید په دې پوه شي چې یوه ورځ به نیول کیږي او د ټولو خیانتونو حساب به ورسره کیږي.
تقریبا په شکل د اشکال په دغه جګړه کې دغه درې په نامنۍ کې په دغه مشکلاتو کې دخیل دي چې هغه ځینې مافیایي کړی دي، د لرګیو ځینو قاچاقبر دي چې د هغې په د ناامنۍ کې ګټه وه، خیر یې وه، یو یې د افغانستان ملي شتمنۍ تالا کړلې او هوس هم تالا کوي او د بله طرفه تروریستان تمویلوي. نن د افغانستان ملي شتمنۍ د دې په لاس تالا کیږي، په هغې باندې تروریست تمویلېږي او د ما او تا د دغه مظلومو خلکو د وطن د دغه مدافعینو د وینې د تویدو سبب کی.
د کونړ والی په داسې حال کې په یاد ولایت او په خاص ډول د دې وګل په دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو ته د نیولو او شړلو ګواښ کوي چې دا درېمه میاشته چې په یاد ځنګل لرونکي سیمه کې افغان ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ او د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو یو بل ته مورچې نیولي چې یو ځل د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه هم شوې وه چې په کې د داعش جنګیالیو افغان سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د همدې جګړې له ویرې شاوخوا 1500 کورنۍ خپل کورونه پرېښودل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه د دفاع ادارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمنې کړې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکوي په تیرو لسو میاشتو کې په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې 350 مورد د تاوتریخوالي ثبت شوی. مجیب الرحمن حبیبزی یې په اړه رپورټ لري.
په بلخ کې د افغان ښځو شبکه په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو شکایت کوي او د یاد بنسټ مسؤلان وایي چې له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شي. د افغان ښځو د شبکې مسؤله معصومه رحیمي وایي چې په ټولنه کې فقر، د ناامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او له مجازاتو څخه معافیت هغه عوامل دي چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن رحیمي چې یوه خبری کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پېښې په مزار شریف او 14 ولسوالیو کې ثبت رسیدلې. اغلې رحیمي په دې اړه وویل:
اکثرا خشونتهای فامیلی است که زیادتر در جامعه ما که لالا عامل شمه ما و شما می فهمیم که اما عرفانات ناپسند در جامعه ما جامعه سنتی است و مرد سالاری است، جامعه مرد سالاری است که زنها زیادتر حتی در خانه در محیط خانه مسئولیت ندارند.
سرالدی چه در افغان کزو در شبکه مسئولان در تاوتریخوالی دیره پیخ در کورنی تشدد پیخ بولی، خوبا بلخ ولایت که در کزو لحقون سخه مدافعان وایی چه در تاوتریخوالی در ترسرک دو پیخ کورنی تا نمنحصر کیگی او خزه لکوره در بانده و پا کارزایونو که هم در جنسی تاوتریخوالی قربانی گردی. با بلخ که در کزو در حقون فعال کریستین عزیزی وایی چه دی ولایت کې حاکم سیاسي اوزا او د نامنې موجودیت هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پر پیښو ناوړه تاثیر کړی. کریستینا عزیزی وویل
نگرانی ما از این است که خشونت ها امروزه در افغانستان زیاد شده به دلایل گوناگون، اوضاع سیاسی و همچنان اوضاع اقتصادی که فعلا در افغانستان است، ای باعث شده که خشونت ها افزایش یابد.
پمده حال که در بلخ د خزو ریاست مسئولان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجودیت تاییدوي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د خزو پر وړاندې 346 مورد تاوتریخوالی ثبت کړی چې پکې د قتل، په جبر ودونه او د وهلو ټکولو پیښې هم شامل دي. د بلخ د خزو چارو مشره شهلا عدید وایي چې نسبت تیر کال ته د خزو پر وړاندې په ترسره شویو تاوتریخوالو کې 10 مورد زیاتوالی راغلی. شهلا عدید وویل
در حدود 346 قضیه را ثبت راجستر داشتیم در ریاست امور زنا که بیشترینش 120 مورد هزی خشونت های خانوادگی بوده و متبقی از این بخش های حقوقی و 29 خشونت دیگه زعم هزی قضایا می باشه. مراجعه کردم و تقریبا فکر می کنم ده آمار هم سال و سال گذشته ده مورد تفاوت است.
در پداس حل که در چه پر شمال زون که در بشر حقونو خپلوه کمیسون وایی چه پسر پل جوزجان فاریاب و سمنگان ولایتونه که هم د نامنې له وجهې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت پخوا ته مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي نو د کاسوو خپلواکي د په رسمیت وپیژني. سیګمار ګابریل کاسوو ته په سفر کې دا خبره کړې وایي دا پیغام یې د سربیا چارواکو ته هم رسولی. په اړه یې فریبا ظاهر نور تفصیل دراوري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون کوسوو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یوه ګډه خبري غونډه درلوده او هلته پر سربیا دا شرط کښېښود چې که غواړي له اروپایي ټولنې سره یو ځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل ویل چې د کوسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل هم یو طبیعي شرط دی. ګابریل وایي دا لومړی ځل نه دی چې په کوسوو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی. کوسوو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و 10 کاله وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی و. د هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان 10 کلیزه ولمانځي. سره له دې چې 115 هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلې ده چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د جرمني یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې د کوسوو خپلواکي یې په رسمیت وپېژندله او ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 نور هیوادونو چې لا یې هم دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه هسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړې چې د سربیا دا کار به منطقي وي ځکه کوسوو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نه سي جوړېدی. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یو ځای سي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ سي. دغه راز له ملګرو ملتونو سره د کوسوو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ سوې ده. په کوسوو کې شاوخوا 140,000 سربیان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد خپله پلازمینه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کوسوو ته په خپل دغه سفر کې همداراز پر دې هیواد ټینګار وکړ چې له مونتینګرو سره خپلې سرحدي ستونزې هوارې کړي څو وکولی سي د شنګن په زون کې شامل سي.
ستاسو له پیغامونو
زرګین خلای اند هلمند ولایت خبره کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله می دا ده چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دي د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا او کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي، ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي. په هر وخت کې که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای یي. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
زه تورجان د فاریاب د ولایت د غرماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. زه د ازادۍ راډیو څخه خوشاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادۍ راډیو په وسیله بېرته خپل وطن ته راغلم او بله دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړي. هیله لرم چې د مسؤلینو غوږ ته هم ورسوي. دا ورځ تاسو ته او د افغانستان ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم. سلام.
د هلمند د ولایت د لشکرګاه د ښار مستحق ته دغه پیغام پرېږدو چې د ازادۍ راډیو موږ ته ټولو رسنیو محترمه ده، ځکه چې موږ ته رښتیا ویل کوي، حقیقت وایي. رسنۍ چې دي ټوله نیمایي درواغ وایي، نیمایي څنګه کوي، هر څوک چې خبرې کوي په شکې، هر څوک چې ورته وایي دغه درواغ وایي هغه وایي. رسنۍ نورې ګردې درواغ ځینې دي. دغه د ازادۍ راډیو چې دا تر ګرد موږ ته محترمه ده، موږ د بل شي څه کار نه اخو. موږ د هلمند په ولایت کې خاص به د دغه راډیو څه کار اخو. د ازادۍ څه معلومات اخو، هر وخت موږ ته صحیح معلومات راکوي. دا نور رسنۍ ګرد درواغ وایي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستان وسم پام وکړئ چې د افغانستان نړۍ او سیمې خبرونو ته چې اسمت ساروانی دروړي.
ملګر ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړې له امله تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب له اوښتی ده. وسلوالو طالبانو پرون په ویلي کې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستان ووزي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ مسابقه وکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی وو په ډزو لښته اولس زده کوونکي او لویان وژلي دي. د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر سټیف منوچن وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي. او په کووید کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته پرون اعلان شوه. عراقي چارواکو د 8.8 میلیارد ډالر هیله لرله.
دوستان اوس هم سباون ککړل څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د غلوبو په ترڅ کې دواړو خواوو درې ورځنۍ لوبې کړې دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالی شوې او یوه لوبه زیمبابوې ګټلې ده. سبانۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. که چیرې وګټله نو د دې 5 یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. جرمنی د جرمنی اولمپیک لو په شپږم ورځ د سرو زرو دوه نور مډالونه په ګټلو سره لومړی لیک ساتلی، خو ناروې له هالنډ دوهم مقام خپل کړ. د تیر ورځې تر وروستیو ناروې څلورم مقام درلود، خو د سرو زرو یو بل مډال په ګټلو سره دویم لیک خپل کړه. ناروې د شپاړسو مډالونو په ګټلو سره چې 15 د سرو زرو دي دویم مقام، امریکا د یوولس مډالونو په ګټلو سره چې 15 د سرو زرو دي دریم مقام، او هالنډ د ټولو یوولس مډالونو په ګټلو سره چې 3 د سرو زرو دي څلورم مقام ګټلی. جرمني اولمپیک لوبي د شنبې په ورځ د 29 هیوادونو ترمنځ په جنوبي کوریا کې پیل شوې چې هیڅ افغان لوبغاړو پکې برخه نه ده اخیستې. او رسې خبر ده چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د فدراسیونونو د رئیسانو د ټاکلو لپاره په روانو انتخاباتو کې تر اوسه د نږدې لسو فدراسیونونو لپاره رئیسان ټاکل شوي دي. د بدني روزنې د ریاست د عامه اړیکو مسؤل عارف پیمان نن پنجشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به د هود د میاشتې تر وروستیو پورې دوام وکړي. نوموړي وویل تر اوسه د جودو، وزن اوچتولو، ګالف، ټینس، کراتی او یو شمېر نورو فدراسیونونو خپل رئیسان ټاکلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دوو انتخاباتو کې ټول هغه فدراسیونونه شامل دي چې له دغه ریاست سره راجستر دي. د بدني روزنې له ریاست سره دا مهال نږدې 50 فدراسیونونه کار کوي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. سپورتي خبرونه وو. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یوه وروستۍ خبري موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالي ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. ویل کېږي چې که پاکستان په دې لیست کې شامل شو، په دغه هیواد کې به اقتصادي ستونزې زیاتې شي او نور به بهرني هیوادونه او شرکتونه په اسانه په پاکستان کې پانګونه ونه شي کولی. په دې موضوع عصمت سروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظ بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظ په ډېر شدیدترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت زوال به وي. پاکستان ډېر شدید پیسو ته اړ ده. ډېرې پیسې بایللې دي، ډېر کاروبارونه یې بایللې دي، ډېر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ اسیا کې، چې زه به بیا تاسو ته تشریح هم درکړم.
په څه ډول که تشریح راکړي؟ همدا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه دوه میلیارد ډالره چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولې دي.
هغه پیسې په پاکستان کې همدا پیسې چې ده په ډېرو کلو کې، په تېرو څلوېښتو کلو کې څومره پیسې چلېدلې ده، مطلب هغه پیسې چې په نظامی کاروبار کې، په جنگی کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوي دي. قراردادونه یې اخیستي اتحاد جماهیر شوروي سره، جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د شپږ میلیاردو ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توان مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو درې کالو کې د افغانستان سره د دوی د درې نیم میلیارده تجارت یو اشاره دوه میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترې نه اخیستی ده. په جذابترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه یې مکمل له لاسه ورکړی ده. د ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړي دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود شپږ زره میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی، ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاوو فابریکې او کارخانې یعنې کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کولی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو څوارلسو کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي، یعنی هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شو د قرضو په برخه کې، پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل سربېره هغه په قرضو چلیږي، ځکه چې تجارت یې په قرضو روان ده. دغه پیسې په محدودیت سره چې کله په دوی باندې مالی محدودیتونه راځي، نو دوی ډېر امتیازات د تجارت په ډګر کې، د صنعت په ډګر کې، د بانکداري په ډګر کې دا له لاسه ورکوي. په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی په کال کې له لاسه ورکوي.
تاسو د قرضو مسله یاده کړه. په پاکستان تر ټولو زیات پور فکر کوم چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک څخه ترلاسه کوي، او امریکا ویلي دي چې که چیرته پاکستان د تروریستانو د پټنځایونو په برخه کې په خپله پالیسي کې تغییر رانه وست، نو ممکن د دغو دوو سترو مالي باسیسو له لارې هم پر پاکستان فشار راوړي.
په دې شک نشته چې پاکستان په دې هغه پیسو کې چې امریکا ورکولې په نظامی لحاظ، له سپتمبر وروسته پاکستان ته یو قرضه معاف شوې ده د یو میلیارد ډالرو، او دا د پاکستان دیرش کلنه قرضه وه د نړیوال بانک نه، دا ورته معاف شوه او امریکا بلکې تادیه کړه. نور درې عامې قرضې چې دي له نړیوال بانک نه، هغه د محدودیت په حالت کې وې له پخوا نه هم، ځکه چې نړیوال وجهي صندوق هغه شرایط چې پاکستان ته یې د قرض لپاره ورکړي وو هغه له تروریزم سره ارتباط نه لري او له نورو مسایلو سره یا نړیوال فشار سره ارتباط نه لري. اما په تیرو څو کلونو کې، بلکې په دوو لسیزو کې، پاکستان هغه څه شرایط چې لازم وو هغه د قرض اخیستو لپاره هغه یې ادا نه سوای کړلی. مثلا صنعت چې کوم شرایط باید پکې وای، یا مثلا د قرض د پیدا کېدو لپاره، د پیسو د سرکولیشن یا د دوران لپاره چې څومره سرعت لازم ده چې پاکستانی پاکه روپۍ هغه په دوران کې ولویږي، هغه په پاکستانی بازار کې یا په پاکستانی ټولنه اقتصادي ټولنه کې هغه مره په سرعت سره په چالش کې نه ده. مثلا د بانکونو سیستمونه ځوابدهي نه دي. مثلا د قرضو اعتمادات یا اعتبارونه هغه هم د دوی لسوال لاندې دي.
دوستانو په همدې مرکې سره چې د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره مو د پاکستان د اقتصاد په اړه واورېده. موږ د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو نیوز پروګرامونو ته. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې څه وخت ماشومان له قانون څخه سرغړونه کوي؟ کوم ماشومان چې تخلف کوي له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه په لومړۍ او اوومه وزه کې د ماشومانو د تخلف په برخه کې ټولنیز کارمند احمد نادر ناصری دی. په پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې متخلف ماشومان یا هغه ماشومان چې له قانون څخه سرغړونه کوي کومو ماشومانو ته ویلی سو؟
هغه ماشوم چې د جمهوري اسلامي افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه کوي موږ هغه ته متخلف اطفال وایو.
هر ورځ په کوم تعداد ماشومان تاسو د پولیس لخوا نیول کیږي بیا تاسو چې په اجتماعي برخه کار کوي در تسلیمیږي؟
دا څه متفاوته ده. د ورځې لس ماشوم هم ده په یو ویشت اوزو کې، پنځه لس ماشومان هم دي، لس ماشومان هم دي، پنځه هم دي، مختلف هغه دي.
متخلف ماشومانو کې هغه ماشومان چې دوی له قانون څخه سرغړونه کوي انجونې هم شامل دي؟
بله انجونې هم شته.
ډېر انجونې دي که الکان؟
الکان ډېر دي، انجونې نه، انجونې کم دي.
علت سره چې الکان ډېر تخلف کوي؟
الکان دې په خاطر چون د اقتصادي وجه له کبله ماشومان روز بازار ته کار کوي، مثال یا پلاستیکي کڅوړې خرڅوي یا کراچۍ لري بربري کوي یا مثال یو دست فروشي کار کوي، بیا دغه ماشومان هغه پیسې چې دوی کور ته وړي هغوی ته تکافو نه کوي. د ماشومانو د تخلف اصلي انګیزه محیط ناسالم د کاري ده. ماشومانو ته ماشومانو د مشرانو لخوا استعمالیږي، ځکه چې ماشومانو که تخلف انجام کړي سورس د جزا لیک دی او د مشران ډیر بعضې باندونه دي. فعلا په شهر کابل کې چې ماشومان استفاده کوي، مثلا په مختلف اوضوع کې ماشومانو ته ماش ورکوي د ورځې، مثال د 300 نه تا 1200 افغانۍ پورې هغوی ته ماش ورکوي چې دوی لاړ شي اغراو کې تلیفونونه وهي، د ښځو د بیکونه پیسې وهي او داسې نور خلاف کارونه وکړي.
دا کوم کسان دي چې ماشومان داسې یو غیر قانوني کارونه ته هڅوي؟
دا مافیایي باندونه دي چې کابل کې کار کوي. هغه مافیایي باندونه چې هغوی خپله پولیس یا د قانون تښتي ماشومانو په دې لار کې استعمالوي.
څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل ماشومان پریږدي چې هغه له کورس څخه بهر د دې کسانو لاسته ولویږي چې هغه د خپل هدف مخ قربان دي وسی؟
دلته د فامیلونو یا د واردین غفلت هم شته. یو انګیزه ځکه چې یو ماشوم چې مثال پلاستیکي کڅوړې خرڅوي، یو پلاستیکي کڅوړې اخلي په 15 افغانۍ او خرڅوي په 10 افغانۍ. مثال د ماشوم چې بیګا کور ته ځي 650 افغانۍ خپل فامیلو ته ورکوي. فامیل د ماشوم نه پوښتنه نه کوي زویا چې ته مثال د 200 افغانۍ څومره کڅوړې خرڅوي ده یا تاسو کار کوي دا مونتراوله. دا یو ځنۍ علت داته چې د فامیلو غفلت ده. او یو مثال یو ماشوم زی په یو ورکشاپ کې کار کوي یا نجار سره په دکان کې شاګرد یا خیاط سره، دوی فامیلو نه غفلت کوي. نزی مثال هفته کې یو ورځ یا د میاش کې یو ورځ ورشي دغه د استاد پوښتنه کوي چې د ما ماشوم حاضری څنګه ده، د دې رویت بل ماشومان سره څنګه دي. بله غفلت د ولدان مثال د مکتبو په وخت کې چې مکتب ماشومان مکتب ته ځي، د موږ تاسو بعد بختانه فامیلو د عادت نه لري چې ورشي مکتب ته، د غنګران سره خبر وکړي چې د ما ماشوم څومره زلری پدې میاشت کې یا پدې هفته کې او درسونه څنګه ده، حاضری څنګه ده. یو بل وجه به سوادی ده بعض فامیلو ده زوی ورته پیسې وری د داس درک نه کوي چې مو زوی مثال سنه دورس کرانده یا دیرس کرانده د دروازه اوسه یا 1500 افغانی غټي د کوم کړی ده. د پښتنه د غفلت د فامیلو هم ده.
کله چې د پولیسو لخوا متخلف ماشومان نیول کیږي بیا یو تاسو سپاري چې تاسو په ټولنیزه برخه کې کار کوي، لغه وروسته تاسو به دا ماشومان چاته ورسپاري؟
موږ ټولنیز کارمندان په مختلف حوزو کې د کابل په سطح باندې کله چې ماشوم د پولیس لخوا ونیول سو، پولیس راول کېږي د بخش د جنایي یا کنټرول منطقوي، هر د جنایي په بخش کې بیا جنایي موږ ته حوال ورکوي چې موږ په هغه حوزه کې حاضر یو. لومړی کار د موږ دا ده چې د ماشوم کورنۍ خبره وو. په ټلیفون د ټلیفون نمبر درلود په کورنۍ خبرو مور یا پلار یا کورنۍ یو غړی راغولو حوزې ته کوشش د پولیس داده چې هغه متضرر ته قناعت ورکړي چې په مغه حوزه کې د موضوع حل سي. متضرر وي چې هغه قبول ونه کړي بیا د قضیه رسمي کیږي. بیا مونږ دوه فرمونه لرو چې ماشوم سره مونږ او فامیل سره مصاحبه ده. یو فرم نو ویده چې د تخلف په وجه معلومات مو جمع وو. مونږ زو د ماشوم په ټولنه کې زوی د هغه کورنۍ سره وینو، اقتصادي حالت وینو، ګوانډیان وینو، وکیل د گزارې وینو، مولا امام د مسجد وینو، که ماشوم کارګر وي زو د هغه په امغه شاپ کې یا دکان کې چې مثال شاګرد از زوی ټول معلومات مو غونډو د ماشوم په اړه چې د ماشوم سره کوم بیکګراوند درلود مخکې دی نه چې د ماشوم دزګر شه د پولیس لخوا. بیا موږ د فرم ټایپو هغه فرم ته فرم تحقیق اجتماعي وایي. بیا محکمې ته ځي خپل فیصله صدروي.
تاسو بیا کورنۍ سره نه کې نه چې ولی خپل ماشوم دومره زمينه برابرې چې هغه د سیو حد ته ورسیږي.
کورنۍ ته مونږ د ماشوم د حقوقو په اړه کې مونږ معلومات ورکو. یو ماشوم کار کوي مثال د باندزي باید فامیل اوس مونږ تاسو پیژنې چې افغانستان یو فقیر کشور ده، خصوصا کابل ښار کې چې نفوس ډیر ده، کار کم دی مشران لپاره. ځین عوامل ده چې ماشومان کار کوي. دغه کار چې دوی انجاموي دي په واقع په اړه کې چې د خلاف کوي مونږ کورنۍ ته معلومات ورکو.
بیا څنګه نتیجه مثبت وي؟
بلې، اول کار د مونږ دا ده چې کله چې ماشوم د مرکز لونه خپل دورې د 8 تکمیل کړي کورنۍ تلاشی ادغام سی موږ شپږ میاشتې لپاره د ماشومان تعقیبو پروګرام لرو. دوه میاشتې بعد نظر په قضیه باندې قضیه ډیر هات وي په کورنۍ کې پس لدینه چې ماشوم خپل فامیلو ته ځي موږ 15 ورځې بعد زو چې د دې ماشوم بیرته لاس په دغه تخلف ونه کی.
کورنۍ ته باید تاسو مشوره کوي چې دوی د خپل اولادونو په روزنه کې څومره ډیر بوج په خپل غاړه واخلي ستر څوغي مجبور نه سي سره غاړې تلارسي شیان خرج کا بل اخره دوی له قانون نه خلاف کارونه وکړي.
فامیلو ته د مشوره ورکوي چې ما شوم د یو شخص چې هغه نه فکری نه جسمی او نه فزیکی رشد کړی ده د دنمو په حال کې ده. اولدان ته مونږ د مشوره ورکوي چې د ما شوم حق ده چې کورنۍ هغه ته سرپناه دوډۍ زدکړې شرایط مهیا کړي. فامیل چې خپل ماشومان ته دانې ستورونه کې دا بیا جامعې ته ډېر یو غټه مشکل بوي چې د دې آینده ډېر به خطرناک وي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه له قانون څخه د ماشومانو د سرغړونې په اړه مرکه واوریده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر منورون کو سلامون می و منی. ایا کلا دا تقاوت ریاست تا ورغلی است؟ دا تقاوت پا خستلو که متقاعد کسان لکو مستونزو سرمختی؟
زه همه دا را پی دیخوا چی موگا پو دا پای متریک دا که سر متریک دا پو پخو در یده نشو دا تقاوت چی ما ترکی دا تو پکرک تده.
مسئول کسان سه جواب لري.
پروسه کل زمونږه نیازمندی 9.1 میلیارد وو. مونږ ته منظور شو 8.3 میلیارد. 2.3 میلیارد مونږ کسر بودیجه مو درلوده.
زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې د تقاوت ریاست ته ورغلې. په پیل کې له هغو متقاعدینو سره غږېدلې چې خپل ټول ژوند د تقاوت پر پیسو تړلی، خو تقاوت په خپل وخت نه ورکوي. دوی له کومو ستونزو سره مخ دي او مسؤلین ورته څه ځواب لري؟ نن په همدې اړه غږېږو. دا خبرونه درته فرشته مرسل جوړه کړې.
درن اوردونکو، د کابل په پامیر سینما کې د تقاعد ریاست ته ورغلو. دا سیمه ده چې له نورو تل له شوره ډکوي. د تقاعد په ریاست کې ټول هغه کسان راټول وو چې کلونه کلونه د افغانستان په خدمت کې تیر کړي. اکثره یې سپینګیری او سپینسری وو. د تقاعد په ریاست کې د اکثرو متقاعدینو په ژبو ګیلې گذاري روانې وي. د دیوال شنه سوري ته په یخو سیمټو یو سپینګیری د تقاعد په تمه ناست وو. دا د هغه لومړۍ ورځ نه وه، بلکې لسګونه زیلا د خپل حق الخدمت د اخیستلو لپاره راغلی وو. د کونړ ولایت اوسیدونکی سید مصطفی چې د ژوند دوه اتیا پسرلی خزان کړي او پوره درې پنځوس کاله هیواد ته خدمت کړی وایي چې د متقاعدینو په ډله کې داسې کسان هم شته چې د لارې کرایه او د شپې ځای نه لري.
واړه پوندې تشویش کې دي چې اوس په معاش اخلي، د قرض د یو دکاندار نه کړی، د بل دکاندار نه کړی، هغه چې ورځم راته وایي چې پیسې مې راکړه، او دلته چې راځم په پنځلسم باندې راشه پوهتل وي په شلم دوهود راشه دا پسنګ چې څوک مزار نه راځي، څوک د کونړ نه راځي، څوک د بدخشان نه راځي، هلته اولادونه په دې فکر چې نن به معاش اخلي پلار به مې سبا بیا کړي ای درک نشته. په خپله ناری واړي چې موږ مشکلات خلکو هرو کومه نه مشکل حد څلور سوه روپۍ درې سوه روپۍ د دې مخې درې سوه روپۍ د هغې مخې ډوډۍ خوراک شپه کول.
په متقاعدینو کې داسې کسان هم وو چې له شدیدو سي ستونزو سره مخ وو، ځینې یې د ډېرو لوړو تحصیلاتو لرونکي وو مګر له خپل خدمات نه نایلي ښکارېدل. متقاعد انجینر غلام محمد وایي چې پرته د تقاعد له پیسو څخه نور یوه افغانۍ عاید هم نه لري، خو سږ کال د تقاعد اخیستلو ډېر ځورولی.
ما جرایي د قلب کړی دی، همدا پیسې دی د تقاعد، نور هیڅ شی هم نه لرم. تحصیل مې کړی دی، ماستر یم، هیڅ نه جایداد لرم، نه مځکه لرم، نه موټر لرم، نه شی لرم. دا کالی مې دی. ګوره چې دی څنګه پالیسي اختیار کړی دی، خو خپل پالیسي وایي چې خلک بېغم سي. شاهزاده غوندې په تلویزیون کې وایي چې ورونه تقاعد یا بند دی، یا بل اسد کې راځی، یا بل جوزا کې راځی، یا اس مر راځی، چې خلک دونه خو سرګردانه چې داسې نمیر ته ګوره.
خیر ګل اتم میاشت کېږي چې کارت مې اخیستی ده، هغه منډي و رامنډي وسولي، هیڅ تخصیص نشته. وزارت مالیه شورا ته خبره لاړه چې بودیجه منظور شوه، تاسو ته به یې درکم. هغه لا تر اوسه پورې پاتې ده، هیڅ شی هم نشته. زه په هفته کې دوه وارې راځم، یو نیم سو روپۍ د مانم مصرفېږي، رب ته همه درې سو روپۍ هغه هم قرضدار یم. ماشومان مې مریضان دي، ټول معاش د تقاعد باندې دي. یو کال زه مصارف د خپل عیار کوم چې څومره زه باید مصرف کوم، څومره هغه کوم. هلته خلکو اوس قرضدار یو، نه ابرو پاتې ده، نه عیشت راته پاتې ده، هیڅ شی هم نه دي پاتې.
د تقاعد د ریاست له ابلې څخه پاس دفترونو ته لاړو. هلته هغه متقاعدین وو چې په کار کې پرمختګ راغلی وو. د محاسبې په دفتر کې مو یو اویا کلن سپینګیری چې د ښاروالۍ پخوانی مامور پاتې شوی و ولید. هغه غوسه ښکارېده.
اوس دا راته وایي چې کله تقاعد اخلي له کومو مشکلاتو سره مخ کېږي؟
کوم مشکلات درته ووایم؟
هغه مشکل چې ډېر
زه همه ده را په دېخوا چې موږ په دا پنج متریک ده که سر متریک ده، موږ هم خو دغسې دوره زده، داسې عمر هم تېر کړی. زه همه ده تر اوسه پورې د موږ غیر په سرګردانۍ تېر کړی شوي چې راغلي یو په پښو درېدی نه شو. دغسې نفر یو ترتیب کار چې یو دفتر ته لازمته نه و.
کله تردیجي راځي، څومره په سختۍ، څومره په زحمت کور دي چېرته ده؟
کور مې پولاد لوګر کې ده. دغه تقاعد چې ما ته راکړي دا ټول په کرایه کې تللی ده. که پرېږدم هم وجدان مې اجازه نه راکوي، که نه پرېږدم په دې غاله گرفتار یم. ښځه لرو، ګور لرو، ماشیان لرو، اولاد لرو، مثال نور مشکلات د فامیل لرو، مثال میلمه لرو.
دا پیسې ستا اخلي په کور کې بس کیږي؟
نه، له کومه بس کیږي؟ له کومه بس کیږي؟
څو روپۍ اخلي؟
نشه کړي. دغه یو دفتر دغه تاجات ورته وایي
نوي
زره او درې سوه روپۍ.
نوي زره او درې سوه د یو کال؟
د یو کال.
د متقاعدینو د تقاعد د ځنډېدلو یوه ستونزه د دوی په اسنادو کې مشکل دی. د ننګرهار اوسیدونکی محمد فاروق شرقي له څلورو کلونو را په دې خوا په خپل تقاعد پسې ګرځي، خو لا هم په دې نه دی پوه شوی چې اسناد یې تر کومه ځایه نیمګړي دي.
دغه شوبو دومره ستړی کړی یم چې دا ورق هم پرېږدم که څه وکړم. نو دغه ورونو پسې کله مې وتلېږي، کله مې بلته لېږي، او دا ورقې دي ور د وزارت نه، دا ټول امرونه مې خلاص کړي دي. اوس دغه ورق دغه احمدشاه خان ته راغلی یم، نو ته ودرېږه چې څه کېږي. مریض هم یم، دا ګوره دواګانې مې په هغه کې پرې.
کله چې دو دفترو ته راځي دوی څه درته وایي؟
دوی وایي نو بس دغه ورق دي ګوري او راګوري، او بس بیا راته یاغه شو بېته لاړ سالته لاړ سالته لاړ سالته. دغسې ستړی ستومانه یم. تقاعد کې هغه سپینګیری چې ضعیفه سي دماغ هم کار نه کوي، که نه خبره هم چې نه غوسه کې ولاړېږي. نو هغه وایي زه تیار په څوکۍ ناست یم، ته ما سره غوسه هم کوي او هغه هم کوي، زه ورور کنه مې کوه دا کار نه کوم درته. داسې خلکو نه خو اوس موږ هم ډارېږو، غوسه ورته وایي وزه کاکا دلته اوس ته پکې کوم ملک شو چې لاباس دومره تله کار هم راباندې کوي، غوسې هم کوي را سره.
فاروق شرقي د مدیر احمدشاه دفتر ته ورغی. دغه اسناد د همدغه مدیر
د میز پر سر ایښی و. مدیر احمد شاه غوښتل چې محمد فاروق ته قناعت ورکړي. دا چې د دوی ترمنځ څه ډول برخورد وشه ورته غوږ شئ.
دا وګورئ خپله پوه سړی د څلورم د اولسم میاشتې د شپږویم کال کې د اسناد یعنی پنځه ورځې مخکې د وزارت داخلي آرشیف له طریقه صادر شوي تر اوسه لا ډېر رسېدلي اسناد دلته او د کیس نسبت نورو متقاعدینو ته مجزا ده. دا یو دوره تقاعد یې کړی، حقوق یې اخیستي په نویم کال کې، او اوس دا صرف پنځه کاله چې مقامت دورې کې دا یو هغه غواړي. دغسې کیسونه راځي متقاعدینو ناګاهي چې زما دومره حقوق کېږي تقاعد په اساس د میاد خدمت ورته محاسبه کړي، دا خدمت کم یا او ماته وایي چې ما په ادارې کې دومره معاش اخیستل او تم هماغه معاش ماته راکړه په تقاعد کې.
آجی امین چې خپله په تقاعد پسې راغلی و د متقاعدینو له کورنیو څخه یې غوښتل چې خپلو سپین ږیرو سره د تقاعد اخیستلو په کارونو کې مرسته وکړي، ځکه ځینې یې په غوږونو نه اوري، یو شمیر بې حوصلې او نابلده وي چې دا چاره په کارونو کې خنډ واقع کوي.
لکه موږ خپل عمر خوړلی که نه، دومره فکر او مغزه زمونږ کار کې ټول دبینه تللي، دومره فکر لکه چې ځوانان لري موږ یې نه لرو. نو په دې سره باندې د هر چا لپاره دا لازمه ده چې خپل د مشر سره یو ځوان ورسره مل شي تر څو په سیستم باندې ځان پوه کړي او د خزینې د تقاعد مامورینو په خبره باندې ځان صحیح ورسوي او سپین ږیري ته بس لارښوونه وکړي چې ورته بایومیتریک ته ورسوي. بایومیتریک څه شی دی؟ دا خو نوی سیستم د ټکنالوژي ده، په دې باندې چې دا سابقه مامورین بیخي آشنایي او بلدیت نه لري.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه، دا خبرونه هر پنځ شنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدلی شئ.
دا چې د تقاعد د ریاست رئیس خلیل الرحمن غزنوی د متقاعدینو د ستونزو په اړه څه وایي، مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
قدر توای چې اوس مهال تای سره په کوم شمیر متقاعدین ثبت دي؟
موږ سره په مرکز کې یو لک وزر متقاعد محترم ثبت دي. یو لک وزر متقاعدونه نه هتی ازره بایومیتریک شوې دي. زمونږ او مکمل د دولت په سطحه فیصله پدې شوې وو چې اول باید متقاعدین ثبت رجستر شي په بایومیتریک کې، د دې نه وروسته دوی مستحقیږي چې خپل حقوق واخلي. نه هتی ازره متقاعد محترم ثبت شوې دي، بایومیتریک شوې دي. شنم دی نه حتی ازرونه شپک 500 زره خپل حقوق اخیستی دی، درې در زره پاتې کیږي چې ثبت شوې دي او خپل حقوق نه اخیستی. لوی ته تدارک هم شوې دي، پیشنهاد هم لیکل شوې دي، پیسې هم ان شاء الله احکام شوې دي په وزارت مالیه کې، ان قریب دي حقوق اجرا کی.
هر متقاعد ته تاسو 2 روپۍ دلته او تاواله کوي ورکوي په حساب دی رتبه کې په دې کې معلومات راکړي.
اوسط کوم غوښ مرو د متقاعدینو اوسط تقریبا 7 زره کیږي د کال د هر متقاعد. یو موضوع چې دلته پاتې نشي چې مونږه تقریبا 2000 متقاعد په ولایتو کې لرو. د 2000 متقاعد 2000 وسو دش متقاعد په ولایتو کې لرو، دوی خپل ټول حقوق اخیستي دي.
دغه شپته زره ستاسو هر کال دوی ته ورکوي. دوی شکایت کوي وايي قیمتي ورځ په ورځ زیاتیږي، مګر د مونږ په تقاعد کې بدلون نه راځي. اکثر اولاددار دي، شپږ اولاد ته اولاد لري. دوی نس کوي د پیسې د زمن ټول لګښتو ته ورسوي. آیا امکان نه لري د دوی دغه پیسې لږ زره زیاتې سي؟
مونږ د دې دولت په سطح باندې وزارت محترم کار او امور اجتماعي، وزارت محترم مالیه او بانک جهانی یو طرحه باندې مکار کړی ده چې یا طرحه نه تنها د دې لپاره دی چې د متقاعدینو حقوق زیات شي، بلکې د دولت په صورت مجموع د یو ثبات مالی باندې غور او بررسی کیږي چې یو ثبات مالی د ټول دولت لپاره منځ ته راشي. که مونږ مشخص د متقاعدینو په باره کې لږ تاکید وکړو، په دې باندې مونږ حکومت په صورت د مجموع کولی شو چې یو صندوق تقاعد متقاعدینو لپاره جوړ شي چې هر کال په د صندوق تقاعد کې تقریبا 9.8 میلیارد افغانۍ را جمع کیږي. دا 9.8 میلیارد افغانۍ په دې صورت را جمع کیږي چې دولت هم خپل حقوق د صندوق ته انتقال کی او د متقاعدینو هم چې کومه د سهمیه اخیستل کیږي چې د ملکي متقاعدینو 8% دي، نظامي متقاعدینو 15% دي، او دولت باید 8% خپل د ادارات باید ورکی او 11% باید د سکتوري امنیتي ادارات باید ورکی. دا ټول پیسې چې د صندوق ته راټول شي د 9.8 میلیارد کیږي. د 9.8 میلیارد چې په صندوق کې راټول شي هغه نو وروسته ان شاء الله زمونږ د مالی بحران ورو ورو لمنځه شي.
د دوی تقاعد به زیات شي.
چیرا ته ویلې چې په څومره وخت کې
دا دقیق مونږ په دې حساب نشو ویلې چې دا تصمیم د دولت د سطح رهبری په هغه باندې به تصمیمونه ولشي تقریبا یو مدت وخت نیسی.
ځینې کسان لدین شکایت کوي چې کله راځي دلته خپل تقاعد واخلي دوی سرګردانه کیږي، دفتر په دفتر ګرځي، نن په سبا وعده ورکول کیږي. مونږ په تصمیم دا کسان سپینګیریم دي، زهیر دي، نیسی که هره ورځ راسي. دا ستونزه څنګه کیږي؟
پنځه میاشتې مخکې زه چې دلته راغلم په ریاست خزینې تقاعد کې، دلته تقریبا روزانه 2000-2500 متقاعدین مونږ مراجعین درلوده. په دې کې دوه زمونږ اساسي موضوع چې وه، یو د بایومتریک موضوع وه، بله موضوع دا وه چې 3000 متقاعدین مخکې بانکي شوی وو، سیستم کې رجستر نه و. تاسو ګورئ، تاسو زمونږ دفتر ته راغلی چې دغه تقریبا 3500 کسانو ته راټیټ شوی دي، راکمې شوی دي. همدا په دې معنا ده چې اصلاحات هم راغلی دي، انشاءالله ساده سازي هم راغلی دي. خو بیا هم چې تاسو ته دا وایم، سکتور دولتي کې چې سلیک وغالي، ریفارم راولي، اصلاحات راولي، دا انشاءالله ورو ورو یو څه وخت نیسي. په مرور زمان کې انشاءالله مونږ دا کولی شو چې دا نور هم ساده سازي وکړو. چې یو تعداد متقاعدین محترم چې ظاهر شي بیچاره اقتصادي مشکلات لري، دوی هم اکثر وخت د تشخیص نشي کولی. داسې متقاعدین محترم هم شته چې یو ځل خپل حقوق اخیستی دي، بیا راځي چې زما حقوق راکوي، حالانکه د هماغه کال خپل حقوق اخیستی مخکې. خو دا بیچاره په ذهن کې نه وي پاته چې ما خپل حقوق اخیستی دي، بیا راځي مراجعه کوي، بیا مونږ کینو ورته تشریح کوو، بیا پوه شي، بیا لاړ شي خپل کار وکړي.